من باشیم.
سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو، خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړ چې د سلنګونو لوی لري د پاکولو چاري بشپړ شي او نن سهار 2 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. د غلار د لار د درنې واوري وريدو طوفان له کبله ترجمه د هر ډول وسیته پر مخ تړل شي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د غلار سهار 2 بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګي د شیندلو چاري روان دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن پیوې لمه کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخینول کیږي، سوال کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په پاپ رسمن سند ویلي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغو ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوریبول سالي سودن کې دي چې د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلی و. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز دبای د 14 نیله کبله د وی کورنۍ سرول غړي مړ شوې و چې درې تنه ماشومان و. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجم کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبیم ان منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری میاشت ټولنه وایي د زړه پوسري اخته تلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداري پرون یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دغه ماشومانو د درملنې لګښت افغان سری میاشت ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلی وو. د زړه پوسري د اخته ماشومانو ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشومان هم هر کال جرمني ته لیکل کیږي چې الته د سولي کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت مرسل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیئت په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځوینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه د وزارت وایي چې د غیبت فصلوال زوکوند سوری په شمال کې د پوزي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیر غړي وشړي دي. د وزارت پر ریاکشن به ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوزي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشړ شي دي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه دي. بل ورته د سوری د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوری په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د زوکوند او د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دوله کپل له خوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبرالانو څومره لوستن سر مخ کړی دي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې مخکې سپینام مې کړی، نوم مې نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالان وی په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبريالان وژل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی. د افغان خبريالان د غیډلې په و تفصيلي راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت پر خبريالان او رسنوي ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعات ته لاسرسي محروم کړي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنوي خبريالانو فعالیتونه تاج مندي. نور حل د فیروزي عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیر 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غیډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان د نن وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصيلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 فعال رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو نولامل تړل سوي او 59 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان، د رسنۍ مسولین، د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونه چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بنديان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبريالانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنۍ قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ لپاره وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان د نن یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له عمله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د وی رسنیو مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. د وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ازادانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبريالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبريالانو پوښتنې، د خبريالانو تحقیق سوژي، د خبريالانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبريالان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبريالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبريالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبريالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع سره خبريالان اغلې مزلفه کاکړ وصله شده. سلامونه اغلې کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبريالان څومره لسون سره مخ دي؟ مهرباني اغلې کاکړ، زما وسه صبرې. بله اغلې کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلې خبرونه مننه.
ډیر زیات مننه او زستا سو ژغورم سلامونه نیک هله تاسو او درنو لیدونکو ته متاسفانه وایم په افغانستان کې درسانی لپاره یو روشانه عدالتانه حقوقي چوکاټ نشته د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیر زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډیر خطر ایجاد کړی وو وسته د ترڅنګ امنیتي مسایل د بیان ازادي په خپل ځای د شزینه خبري اعلان د پاره بندیزونه وځي وي د اقتصادي ننګونې هم دا رنګ د معلومات نشټونه محدودیتونه مشکره سو چیرته د رسانی تعریف ته د خپل رسانی یا هم خبري اعلان د معنی چې هغه د ټولنې حقایق هغه وکولای شي تر ټولو پر ورسوي هغه هغه چې په ټولنې کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي او متاسفانه نن په افغانستان کې خبريال همدغه محدودیتونو سره مخ دي هغه نسی کولای چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول سي هغه نه رسول کیږي د دې ازادي محدوده سوي د دې د ازادي سانسور سوي د خبريالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعا د ستوند سره مخامخ کیږي یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي اته د دې د هدفي وجلو بایست کیږي موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه بلار سي چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبري اعلان سر مواجهس ولا او بدبختانه وایم چې دغه راټیټسبي نه دي بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې بخصوص چې راسم د شب سینا خبري اعلان بندیزونه دي چې سینا خبري اعلان چې دي هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنی کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شوز خبري اعلان او اواز
بل بل اوس هغه لیکل کړم دغه خزینه خبري اعلان د وظیفه تړاو چاغي په ګوندې و دونه کې د کډاغي وظیفه تړاو راته معلومات راکړي چې هغه آلته سمره سن سره مخامخ کېدل شي هغه تمره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبري اعلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه راسرسي تخ موارد به سمره ټول د خبري اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل आवाज اوچت کړي ځکه چې هر هغه سټ په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه سمتانات سره نو دي یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډېر ده لبل خاص خامنهتی ستونزې دي چې د هر یو د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي ادي ته غواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه ستونزې چې نه خبري اعلانې په درې مهمو ودونو کې ما تیرې وچ متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي خو لا ډیر زیات سختي او بلکې دا محدودیتونه نور هم ډیر سي او او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم د غستونزې ایجاد سي د محدودیتونو بندیزونه ووځي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چپات سي او کله چې د معلومات خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنی سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ وسه خبره یې نه به هم په خبريال حق لري
bale mananana وروسی کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلي کارزیابي کوم چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی هم د وطن څخه بهر دی د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دی او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلي په نور هم په د مثبت لور ته نه بلکې لا هم منفي لور ته ولاړ سي ځکه چې په هیواد د نن باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې هوا څخه به هر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه ده. خوشبيني چې و هم هغه حاله مې ځتله ده.
ډیره زیاته مننه ژوندې څخه وخت لري. خبري الله مزلفه کړو چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د خپل پر بهال لري رسون سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی لا زده ردو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان حکومت له پارلپسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړی پراته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر پور کې
په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال غړو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې پټمه وی خو کمیشن کارانو ته د پیسو لور کړی پته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز خار اوسیدونکو نعمت الله په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړای نوم می نظر راوتل او سخت مریضی لرم راغلی ما د فاتور ته عریضه می وړاندې کړې ده. زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړې دي. هیڅ څوک می غږ نه اوري. هیڅ څوک ته موږ نه پریدي چې مدیریت ورن نه وځو. بیروبار زیات ده. څوک چې واسطه لري ورن نه وځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وای زر ډالر کم پورته زیاته کم راته وای چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
پاورت وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرې دوه په شرط د ورته اندېخنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
یو غټ زنډ چې د کسان چې پاسپورت نسی د انتظار شي به شماري ده چې پاسپورت د کابل تالت ډیر وخت نسی. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورت لاسته راځي یا د پاسپورت چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسما کی د خپل کور ودان او بچانو ته پاسپورت درخواست کړی دی خو ډېر وخت یې نه راوځي. مشکل په مشکل سره پاسپورت نه شته. څنګه کوم شنکارانه دې دې پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو به کوم ځای
ته پاسپورتونو په ویش کې د زند او د فساد پاړه د خلکو اداوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمرې لوګری سره شریک کړي خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو نو موري د 2024 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې و او ویلي و چې په ورځنی ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. هغه ادا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي رادیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالر هم ورکړي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د دسمبر په شپږمه نیټه پیل شوه چې لمړۍ سیالي مساوي شوه. دومره یې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور د جزئیات د بختر ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په 2 منېټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې و، نن دوشنبه د جنوري په 6 منېټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ 2 سیالي و. زیمبابوې د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړو. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې، چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 243 منډې وکړې، چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې، او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاڼۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 109 او عصمت عالم بیا په 1 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 288 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې 4 لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یا تروریستي سازمان کړي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 8 ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر راپورک.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمل لري چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره ته رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگټن غواړي تر 2 اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 40 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 2 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لښته لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
وینځنه په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څخه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولای شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي.com کې ووري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې مشه افغان کډوال وایي چې د غیبات امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې کشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت شوې دي. د دې په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم نه لري نیول کیږي. بلخو د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشي کې دروسته مسؤلین ته سپارل شوی دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې دغه هواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دموکا هوټل کابل رستوران څخه توګه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توګه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه ناری نه زنانه غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي خو سمځه موږ په روټ باندې دل سوال وړي هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا را نشي اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زی وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسان هم بیولی چې د ویزه وخت یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای وسه ترخم تر سوالي او ځینې لا هم تری تم دي.
مې برم د ځای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یو هفته کیږي بل نه وی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اته زنانه هم نیول کېږي د زمونږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دوه ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغه بدتر حالات سره مخ دی. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022145
او د دری پیغامونو شمیره
00220022145.
ازادي راډیو 24 ساعته
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت 3:30 دقیقې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلامونو لولاري د پاکولو چاري بشپړې شي او نن سهار 2 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شو. د غلار د درنې ووري وريدو او طوفان لکبله تیر جمعه د ډول وسایتو پر مخ تړل شو. د طالبانو د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف بخشناس نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د غلار سهار 2 بجې د لوی او کوچنی مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شوې ده. وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلمه کې ویلي چې هغه خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخې نیول کېږي، زورول کېږي او ان د ویزې نه لرلو په تور شړلو تړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د قانون او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغه سفارتونو چې د افغان خبر اعلانو د کډوالۍ بشر دوستانه ویزو قضیه مخته بیای د ویزو د ورکړ بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله دی وی کورنۍ 15 غړي مړ شو دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلی وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبي د 14 لکبله دی وی کورنۍ 14 غړي مړ شو وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودل لپاره غاز کاروي چې سین وخت دبی منفجر کیږي او هم د غازی ولو په نتیجه کې خلک امر کیږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سیوی دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 2 بجې د هر ډول مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې له کبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تاغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لار پیدا شي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت له کبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره شوي، خو په فاریاب کې تیره شنبه د درنو واورو او طوفان له کبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په څو شېبو کې د 15 دقیقې بحث میلمانه در پیژنو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار. دغه راز د چارو کتونکي عزیز احمدزی دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. شغلی ملکیار صاحب، درنې واورې ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته وریږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بله خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلق نشی کولی چې د کورنر زیکو کارونه ته دا خپل یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کیدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلق په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه شغلی عزیز احمدزی، کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
ډیر زیاته مننه صاحب ټول ندی مخه تاسو جناب ملکیار صاحب او درنو اوریدونکو او تاسو د رادیو کارکونکو ته سلامونه او درناوی. وخین افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولی دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدی دی او مخنیوي وکي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 30 کال مخکې یا 40 کال مخکې یا ته په دغه شیانو نه متضرر کیدل اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي، د افغانستان هغه خصوصا هغه خلک چې په کلیو باندو لري پرتو ولسوالي او ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه دغه دی دایکونډي سو یا فرضاً د مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته دی بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو، دا ولایتونه ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دیو کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي، یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دی هغه منطقي د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کی، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندیدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیزه چیز لري هغه وړاندې کی. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرضاً لارې بندې شي موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په صحی وزه باندې د خلکو په هر وزه باندې د عامو خلکو تاثیر کوي او حتی داسې حالت هم راځي چې په بعضی وختونو کې خصوصا په بعضی ولسوالۍ کې خلک ماشومان بیچارهګان له لاسه ورکوي یا سپینګیري سپینسرې د یخ له لاسه ورکوي یا حتی د نم موادو د خوراک د نش موادو د نشتون له لاسه ورکوي. نو په واقعا چې عام خلک ډېر زیات متضرر کیږي په داسې یو حالت کې.
بلې مننه ملکیار صاحب. تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړي دي، بحثونه مو کړي دي، څه توصیې مو کړي دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره؟ یا څه توصیې اوس لري؟
ډېره مننه. دا خو یک چیزی که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیز است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود. بخاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارن که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا ذخیره داشته باشن. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی شد، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچالای که آب میشه اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم در مجموع مو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی این کلش مشکلات خود داشته باشه. و در پر همچنان ما این تعداد زیاد جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان ساله که شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که از این صاحب گفتن صورت نگرفته. چی تا حال حتی در جیان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و درهات دره‌ها خودش برفگیر می باشد. اگه بخوایم نخواهیم یا برفگیر هستن و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و ایره قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد. اما در این مردم ابتکار را بدست می گیره. وقتی مردم ابتکار را بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله ډیر مننه شغل احمد زای. د واوري د ویلي کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک له کوم لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري ځکه چې هغوی هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډیر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته او خپلو منطقو ته او خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډیر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرزند مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي ځکه هغه یو طرف نه واوره وري له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده، خو دغه یو هغه لیک سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي او په هغه سړک باندې واچي. کني موږ او تاسو کافي ډیره مالګه لرو، دوی کولای شي چې دغه لوی لوی خصوصا د لوی لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي، واوره زری ایلي کې زه حتی سړک یخ نسي. نو پرمختللې نړۍ یا نوره نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته لاس کې لا پلاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي، هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسو سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده، دغه امکان شته ده، خو څوک نه کار نه اخلي، خصوصا هغه منابع چې لاس کې دي. یو د ماشین آلاتو خبره ده. اوس تاسو په یاد وي تقریبا یو لس یا دولس کاله د مخه موږ او تاسو ډېر زیات کسان په سالنګ کې له لاسه ورکړل. بدبختانه چې د جمهوریت په وخت کې زه د دې شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو ډالر د سالنګ د مراقبت قومندان چې یو زورواکی و یو یو چارواکی د یو چار د نورو چارواکو په مرسته باندې به ده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه د سالنګ مراقبت کوم. اما په زمه چې کله به زمه سو هیڅ مراقبت به نه وسوی او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو، خلک به یخ وهله. تاسو ډېره لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2015 کې و که 2018 کې داسې یو لویه فاجعه وسوله. اما هیڅ چا څوک یو مسؤول راونه نیوه چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله. په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي. نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته، خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډېر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اقلا د تېر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا داسې فاجعې منځ
چې لازم دی هغه باید وکول سي. بل احمد په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورښتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي. حکومتونه چې کله دغه سی جواب هتر ازي څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نيسي؟
ګوره خو خبره ده چې دا خو درسته ده، مخکې له مخکې نه خو دا د هوا وړاندوینه خو هر چېرته کېږي، د هوا وړاندوینه خو حتی افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کېږي. نو اما هغوی بیا داسې کوي چې چېرته امکانات د خطر وي هلته هغوی هغه کوي، هلته هغوی هغه لارې مخکې نه بندوي. چېرته خطر احساس وکړي هغوی وایي چې دلته باید لارې بندې شي، دلته بې هیڅوک باید لاړ نه شي، حتی ټرینونه بندوي، ټرین حتی نه پرېږدي. نو په تعصب سره افغانستان کې دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي، خلک نشي کولای چې خپل ځوان په مخ باندې بوزي. اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي.
ډیر مننه ملک یار صاحب، تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څیړنې کړي. لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي؟
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واوره د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبیعي سیستم ډیر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د ځمکې د پښتایش مکانیسي او د ځمکې د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي. واورې د ځنګلونو او طبیعي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خو خامخا د ژمي لپاره دوی تیاری نیسي. په ښارونو کې او په دیهاتو کې دوی تیاری نیسي او ځینې هر څوک د خپل وخت په وخت باندې ځینې کارونه کوي، ځینې یا د اوزوقې ذخیره لري. خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب وویل ده په حکومتونو کې دی. که چیرې حکومتونو یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري، خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي. خوب به هر حالش اگه مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهایی که ما قرار تجربه که داریم اینا تا یک سه ماه پیش چهار ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه، چوب، زغال سنگ و همه چیز. اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم، اما قرار که مزای صاحب گفت پاشیدن نمک است، ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعضی گازات افراد میکنه، در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلاب، مکمل میره به دریاها، خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازه، البته در میان مدت و دراز مدت. و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریاها یا به بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد این ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خود خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون اینکه حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پالوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنن، خصوصا از طرفش وقت خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین رایش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستند نمیتوند و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواهد که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه ای که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از راوندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنی واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقب په اړه خبرې کوو. د دې بحث ملمانې دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرق لست. شغلی ملکر تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې لپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو لپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي، او دلته بیا فقط ځینې کارونه پکې کوي. دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دي چې په سړکونو کې پاشوي. مګر مشکلات په افغانستان کې په پاره کې مملکتونو چې وي مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه ملکونه چې هغوی دا د تصفیې تحصیلات یا تصفیې فابریکې نه لري، نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې، ځکه چې زمونږ آب دا فریش واټر یا آب خوردنی چې دی ډایرکټ هغه کېږي، ملوث کېږي په مالګه باندې، او بیا دا زمونږ د ځمکه خرابېږي، او د بوټو او ځنګلونو چې دی دا اوبه زیاتره په مشکل سره مخ شي. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا د افغانستان قبلا هم وقتی که د حکومت بودیم بعد از حکومت یگانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در پولیش در شهرها که با وجودی که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنند و اگر نمک استفاده شود نمک خودش باز یک مشکل دیگر را بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را از دست میدیم. ما شامل در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شوی دی او علامه تور کړی دی چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دی، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دی چې دوی کولی شي خپل دا ابتکار په پلاس اخلي. و د پولیس اته ما خود ما بعض کتابا رو ترجمه کردیم از انګلیسی و از عربی به فارسی که بتونیم برای به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب خصوصا آب و محیط تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتونه نگاه کنه. خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن تا اونا ابتکار را به دست نگیرن حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دادوز بگیرن
دیر مننه 15 دقیقه بحث مولا آزادی رادیو وارد ننمو پا افغانستان که در درانی واری لاوری دو روستا در لارو در بندی دو در غرز در خونده تو بپر لارو چارو خبری وکلی در دی بحث ملمانه و در چپریال ساتن متخصص غلام محمد ملکیار از در غرز در چارو کتون که یعزیز احمدزای چه در بحث پنیمایی که مواری که ورسر پریس و خوب روستا تلیفون زواب نوایه لاوریدون که همانه چه در بحث رسر وارید.